غږ له ازادي راډیو اوري. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو دولت تر اوسه دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې ګلستان ولسوالۍ ته یې سږ کال د رغنیزو چارو د سمون لپاره $1,000,000 په نظر کې نیولي. احمد شاه فطرت راپور راکوي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په خبره د سمولار د نشتون څخه نیولې بیا تر ښوونځي او کلینیک د نشتون پورې دا ټولې ستونزې دوی ځوروي. خلک وایي کله چې ناروغ ورته پیدا شي نو د لارې د خرابوالي له امله ظاهر کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې د جدي پاملرنه وکړي.
موږ سړک ته ضرورت لرو، زموږ مریضان په کورو کې مړي دي، د علاجي د لاسه ډاکټر نه لرو، سړک نه لرو، پایا د ټلیفون نه لرو.
پاش کیلومتر لار ده نن په یو غاس د شلو کیلومتر لار ته مشته په لاس لار وغځه. پری ما چرام په دی لار نسیتل، سکلا نسیراتل، مریضان نسیراتل.
لبل خو د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد چې تیرونه د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ ته سفر کړی و، ژمنه وکړه چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته به جدي پام کوي. د فراه والی د ګلستان ولسوالۍ خلکو ته په خبرو کې وویل چې رښتیا هم دولت تر اوسه د ولسوالۍ ته پام نه دی کړی، او اوس دولت تاسو لپاره $1,000,000 په نظر کې نیولې ترڅو په ګلستان ولسوالۍ کې بیا رغونه وشي. د فراه والی زیاته کړه چې په ګلستان ولسوالۍ کې ناامني هغه لویه ستونزه ده چې د بیا رغونې مخه یې ډپ کړي، او خلک باید په دې برخه کې د دولت سره همکاري وکړي.
د ولایت طرفه، د حکومت طرفه به ډېر کوشش دی چې هغه څه چې ولایت، هغه څه چې حکومت په خپل توان او طاقت کې لري، کومک به در سره کړي، پروژې به در تر وړي، د مکتب د سړک غم به مخوري، د ډاکټر او د کلینیک غم به مخوري، د امنیت غم به مخوري. دا زموږ مسؤلیت دی، زموږ وظیفه.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ولایت د مرکز څخه کابو 200 کیلومتر واټن لري، او په تیرو لسو کلونو کې دولت ورته خاصه پاملرنه نه ده کړې. په دغه ولسوالۍ کې ناامني پراخه ده، او د نورو نیمګړتیاو تر څنګ ټول ښوونځي هم پکې تړلې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستان د مدني ټولنې ځینې استازي کابل ته رسیدلي چې له بېلابېلو ډلو سره وګوري. دوی تیره ورځ د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو له کمیسیون سره وکتل. په پاکستاني پلاوي کې شامل د پاکستان د مدني ټولنې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده، او باید د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته شي. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپي په راپور کې واورئ.
د پاکستان د مدني ټولنې د سازمانونو شاوخوا لسو غړي او د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون په غونډه کې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د سولې پر لارو چارو خبرې وشوې. د دوشنبه په ورځ له دې غونډې وروسته د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون وویل تر هغې چې پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي نو په افغانستان کې د سولې ټینګېدل ممکن نه دی. ښاغلی پښتون خبرلانو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان د مدني ټولنې غړي او ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان پارلمانونه باید په خپلو دولتونو فشار راوړي ترڅو د سولې د راوستو او د تروریزم په لمنځه وړلو کې جدي هڅې وکړي.
پاکستان د مدني ځوانان راغلي او میټینګونه لرل، اسې ټینګار په همدغه باندې وشول چې نور باید د افغانستان، د پاکستان ځوانان یا پارلمانونه باید په خپلو دولتونو باندې فشار راوړي چې دغه اوسنۍ مشکل له منځه یوسي.
د سولې او امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان د مدني ټولنې یو شمېر غړي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې تر پخوا ښې شوې. له دې مخکې هم د افغانستان او پاکستان خبریالانو او د مدني ټولنې فعالانو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو له کمیسیون سره له غونډې وروسته د پاکستان د مدني ټولنې فعالانو هم ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخه شي. له دوی څخه یو تن اسمت الله خان وزیر په دې اړه وویل:
موږ د پاکستان نه د مینې د محبت پیغام را وړی دی. موږ به خامخا د یو بل سره په امن کې اوسېږو چې موږ پیس او ریکونسیلیشن چې کوم د پروسس روان دی پاکستان سره هیلپ کوي شي، ځکه چې موږ په دې شي وپوهېدلو چې که تاسو ښه نه وئ نو موږ کله هم نشو ښه کېدای، او که تاسو آباد وی او په تاسو کې امن وی نو مونږ کې بم امني مونږ بم آباد یو.
په دې ورستیو کې له افغانستان سربیره د پاکستان په یو شمیر سیمو کې هم نامنې انتحاري حمله او چودنې ډېرې شوې. له دې سره د ښکاری چې د پاکستان د مدني ټولنې له فعالانو او غیر حکومتي کړیو سره هم داسې فکر پیدا شوی چې باید له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې صادقانه همکاري وشي. ځینې کتونکي وایي چې د پاکستان ملکی حکومت هم همدې نتیجې ته رسیدلی، خو دوی لا هم د پاکستان د پوځي او استخباراتي کړیو په ارادو شک لري او وایي دوی ښایي د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو آزادۍ راډیو پر انټرنیټ هم کتلای شئ. د افغانستان او نړۍ روستی تحولات، تازه راپورونه، خبرونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ولولي او وایوري. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په خوست او لوی پکتیا کې یو شمیر قومي نرخیان او مرکچیان وایي چې کله ناکله د قومي نرخ او رواج پرانا کې د حل شو داو او لانجو یو اړخ له شویو فیصلو څخه سرغړونه کوي او داوا بیرته نوي کیږي. دوی وړاندیز کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د قومي فیصلو ثبت او رجستر ته ځانګړې اداره جوړه شي، څو دا ډول ستونزې بیا په راتلونکي کې تکرار نشي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې یو شمیر قومي نرخیان او پر دودیزو مسایلو په کسان وړاندیز کوي د دا ډول فیصلو د ثبت او راجستر لپاره د ځانګړې ادارې جوړ شي او یا د خپل عدلي او قضایي ادارو کې دا کار وشي، تر څو د اسناد له مخې له فیصلو څخه سرغړونکي د فیصلو پر تطبیق مجبور شي. قومي نرخي او جرګمار حاجي حیدرګل منګل وای د په قومي نرخ او رواج ډېرې دعوی لانجي او شخړې هواري کړې دي، خو ستونزه دا ده چې ډېر کله داسې پیښه شي چې تر څه مودې وروسته د دعوی یو اړخ د فیصلې پریکړې څخه پورته شي او فیصله ماته کی، یا خپل غچ واخلي او یا هم بلې جرګې ته خپل ستونزه مخې ته کوي.
ستونزه هم دغه دو چې تر هاو داسې پریکړې شوي دي جنوب یې جګ شوی دی یغه نه دو منلې. کومه مسله د کومونو په منځ کې وي، کومه مسله د مدعي مدلې د دوو پاملونو ترمنځ وي، د دوو پلرونو ترمنځ وي، بیا داسې ستونزې موجود وي چې په هغه وخت کې منلې وي او په اینده کې بیا نه وي منلې.
د ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې په ډېری قومی او شخصی نخطو که کندی او یتیمان پاتی کیگی چه بیا زینی ده نفقی ده پیدا کولو سرپرست نلری، دا کار هم کندو او ترسر تای و دایمی ستون زشی او حق یتیم ماشمان هم به تعلیم او اقدامان رالوی شی چه بیا اغوی هم دار دول دخمانه تر پای پالی او پدی توگه دخمانه نسل و نتپسی غزیگی.
منگ تا سلگون و لنجی دستی معلومی دی چه دل تا قومیش خراب منسترازی جنگون منسترازی دوی لامل کیگی چه کندی یتیمان پاتی کیگی. آغا کندی بیا مثلا سرپرست اون لری هغوی د پاره نفقه د پاره څوک لاسرسی نشي کولای او هغوی داس یوانه اقدمان استریږي.
قمر خان کامران هم د تنهی پسیمه کې ډیر کله په جرګو مرکو داوا ولنجو کې کینی، هغه هم وای چې اوس مهال د قومونو دود او دستور په خپل ځای نه دی ولاړ.
نو اوس دغه دودونه دیوی ورځ نه بل ته رقمیږي او څوک ورته احترام نه لري. د ټولو قومي سپینګرو نه د هیله لرم چې دوی د خپل سیمه د دود او دستور لپاره کلکم لاو تړي او هغه پریکړه چې دوی کوي د هغوی په ملاتړ او د هغوی په ننګ د ټینګ ودرېږي.
د ټولنیزو چارو کارپو از زلال زلان په دیاندې چې د خوست په سیمه کې مروج قوانین نرخونه او نور یو هم په ټوله معنا د تطبیق وړ نه دي. هغه په ګډه د شرایع اصول او دولتي قوانینو او قومي رواجونو پرانا کې د مسلو د حل لپاره د یو مرکزیت جوړېدو وړاندیز کوي.
زما وړاندیز دا دی کده چې یو مرکزیت رامنځته شي چې پاک د شارع اصول، دولتي قوانین، قومي رواجونه دا ټول ثابت وساتل شي، په ګډه حل شي، زه فکر کوم چې دا به د مسلې حل وي.
د کتونکو لاندې کچېره د جرګمارو او قومي نرخیانو لخوا شوی فیصلې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو یا ورته بل نهاد کې ثبت او راجستر نشي او د حکومت لخوا د اجرایي ضمانت پر یوې سمې لارې کارونه شي، ممکن د دعوو او لانجو څخه راپورته کیدونکي ټولنیز ستونزې ډېرې شي او تر زیاته وخته د خلکو په منځ کې پاتې شي.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وی دوی ته د پروازونو او مسافرو خوندیتوب ډیر مهم دی او هڅه کوي چې هر تخنیکی ستونزه په لازم وخت کې هواره کړي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي وی د کابل په هوایی ډګر کې د ILS په نوم سیستم شاوخوا لس ورځې وړاندې خراب شوی و، خو دوی د جوړېدو لپاره له اړوندې کمیټې سره کمپنۍ سره وبخې خبرې پیل کړې. ښاغلی حبیبي ازادي راډیو ته وویل له دې سیستم څخه په بیړنیو حالاتو او په خراب هوا کې کار اخلي او دوی په کال کې دوه یا درې ځلې کار ترې اخلي او کاروي. ILS څه شی دی؟ په دې اړه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې په تفصیل سره معلومات ترلاسه کړئ. تکراروم ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده. سبا چهارشنبه په تاجکستان کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او تمه ده چې د دې هیواد اوسنی ولسمشر امام علي رحمان به په ډېرې اسانۍ دا انتخابات وګټي. د څو محدودو کاندیدانو په ډله کې چې د رحمان په وړاندې درېدلي د اپوزیسیون څیره نه لیدل کیږي او ټول په خپلو کمپاینونو کې د رحمان د پالیسیو ستاینه کوي. رحمان په داسې یو هیواد کې د بلې اوه کلنې دولې لپاره خپلواک غځوي چې له اقتصادي پلوه د منځنۍ آسیا تر ټولو بېوزلی هیواد ګڼل کیږي او وګړي یې د انرژۍ او بیکارۍ له سختو ستونزو سره لاس گریوان دی. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل لري.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې لڅ باندې دولس زی رئیس واک په لاس کړی د شوروي اتحاد لنډي دوه په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې وروسته یو ډول ثبات رامنځته کړی، خو نوموړی په هیواد کې د بیوزلۍ او د انرژي د نیمګړتیا د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. تمه ده چې یو شپېته کلن رحمان به د چهارشنبې د ورځې انتخابات وګټي او د یوې بلې اوه کلنې دورې لپاره به په قدرت کې پاتې شي. له مخالفینو څخه چا ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جمهوري ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي، خو پنځه تنه چې د رحمان په وړاندې درېدلي په خپلو کمپاینونو کې د هغه د پالیسیو ملاتړ کوي. تاجکستان د منځنۍ آسیا تر ټولو بېوزلی هیواد دی چې وګړي د اقتصادي او انرژۍ له ستونزو سره مخامخ دي. اکثره تاجکان د ژمي په ساړه موسم کې د ورځې ساعتونه ساعتونه له برېښنا څخه بې برخې دي، خو له دې سره سره رحمان چې هر چیرې ځي خلک توت هرکلی کوي او هغه ته د عالي جناب خطاب کوي. د هغو اسنادو له مخې چې ویکیلیکس په 2010 میلادي کال کې خپاره کړي، په تاجکستان کې له جمهور رئیس نه نیولې په سړکونو کې پولیس ټول په فساد کې غرق دي. رحمان په 1992 کال کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې په پیل کې قدرت ته ورسېد. په دې وخت کې د امنیتي دلایلو له امله د هغو کسانو شمیر زیات نه و چې غوښتلې دغه څوکۍ ته ځانونه ورسوي. رحمان د تاجکستان د عالي شورا د ریاست مقام ته په رسېدو سره د سولې او یووالي ژمنه وکړه، خو کورنۍ جګړه په موسکو کې د سولې د موافقې په لاسلیک کېدو سره پای ته ورسېده. رحمان چې یو سیکولر مشر ګڼل کیږي قدرت ته رسیدو وروسته د اسلامي مخالف وسلوالو ځپلو ته دوام ورکړ، خو له دې سره سره تر اوسه پورې په دې هیواد کې امنیتي ستونزې شته چې وروسته یې بیلګه